امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په هکله تازه راپورونه او مرکه اوریدلای شي. خو لمړی تر دې دمه مهم خبرونه د سید سلیمان شان اوري.
متحده ایالاتو د سوریې د رژیم په ضد د هوایي برید دفاع کړې ده، خو روسیې سخته غندنه وکړه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره د زیاترو موضوعاتو په اړه توافق نظر ته رسیدلی دی، او په سویډن کې قصدن پر خلکو باندې د موټر د خیژولو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. کرملین په سوریه کې د امریکا د نظامی اقدام سخته غندنه کړې ده او وایي چې دا انتقامي حمله د دواړو ملکونو اړیکې له خطر سره مخ کوي، او دا عمل یې په اصطلاح د یو مستقل هیواد په ضد تجاوز بللی. روسیا وایي چې د دې حملې په ځواب کې له امریکا سره په سوریه کې د هوایي بریدونو په مهال د دواړو ملکونو د هوایي قوو ترمنځ د تماسونو موافقه ځنډولې ده. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویل چې دا حمله به د نوموړي په قول د امریکا او روسیې اړیکو ته زیات نقصان ورسوي. د کرملین په یوې مطبوعاتي بیانیه کې راغلي دي چې دا حمله د نړیوال قانون نه سرغړونه وه. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویل چې دا یو متناسب ځوابي اقدام و. د امریکا د سمندري قواو یوان کپټان جیف ډیویس خبریالانو ته وویل چې له لومړیو رپورټونو نه څرګندېږي چې د کروز توغندو په برید کې سوریې د رژیم د هوایي قواو اډې ته زغ نقصان رسیدلی زغ زیات نقصان رسیدلی، او د دې لپاره چې په اډه کې موجود د روسیې نظامی پرسونل ته زیان ونه رسول شي له زیات تاکید نه کار واخیستل شو. ایران چې په سیمه کې د سوریې د رژیم یو سرسخت ملګری ګڼل کیږي او په جنگ کې ملاتړ کوي د امریکا حمله غندلې ده. ویل کیږي چې د سوریې هوایي قواو پر ادلب کې د دغې وژونکې حملې په مهال ټاکسیکي ګاز استعمال کړی و، خو د سوریې خارجه وزیر ولید معلم انکار وکړ او وایي چې کیمیاوي ګاز نه په کار اچول شوی. له بلې خوا ټرمپ په خپلې یوې تلویزیوني وینا کې د نړۍ پر ټولو متمدنو هیوادونو غږ وکړ چې له امریکا سره لاس یو کړي او په سوریه کې د نوموړي په وینا د قتل عام او وینې تویونې د بهیر مخه ونیسي. متحده ایالات وای په دې اړه پلټنې کوي چې آیا روسیې خو په ادلب کې پر ملکیانو باندې د سوریې رژیم سره د کیمیاوي ګاز په حمله کې مرسته نه وکړې. یو لړپوړي پوځي قومندان امریکا غږ ته وویل موږ ښه اګایو چې چا ورسره مرسته کړې وه. امریکایي پوځي مامورانو وایي چې د ځوابي برید باوجود اوس هم په سوریه کې د امریکایي قواوو او روسیې د پوځ ترمنځ د عاجلو تماسونو ګرمه تلیفوني لیکه فعاله ده. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سفیر نیکی هیلی د جمعې په ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د عاجلې غونډې د رابللو یو هدف باید دای چې په سوریه کې د عامو وژنو مخه ونیول شي. هغې په خپله وینا کې په سوریه کې د امریکا د سمندري قواو د ځوابي حملې نه دفاع وکړه او ویل چې امریکا تیره شپه یو مناسب ګام پورته کړ او چمتو یو چې نور ورته اقدامات ته هم لاس کړو، خو هیله ده چې ضرورت به پیښ نشي. سفیر یې نیکی هیلی خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به په راتلونکو وختونو کې انتظار نه کوي چې اسد با کیمیاوي وسلې په کار اچوي او د ناوړو عواقبو مزه به نڅکي. په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ولادیمیر سار فرانکوف په خپله وینا کې ویل چې موږ د متحده ایالاتو د نامشروع اقداماتو په کلکه غندنه کوو. که څه هم چې په کانګرس کې د جمهور رئیس سیاسي ناقدین په سوریه باندې د کروز توغندو د ویشتلو په باب د جمهور رئیس د اقدام ملاتړ کوي، خو هغوی دا خبره کوي چې دا ډول اقدام د کانګرس اجازې او منظورې ته ضرورت لري. او اوس په دې به بحثونه پیل شوي دي چې د جمهور رئیس په هره پرېکړه کې باید کانګرس د اساسي قانون د غوښتنې او تقاضا سره سم خپل قانوني رول ولوبوي. د جمعې په شپه د سوریې د حکومت په نظامي هدفونو باندې وروستۍ حمله ښیي چې په هغه هیواد کې اوس د امریکا لخوا د ټرریستي هدفونو د نښه کولو په پالیسۍ کې ښکاره بدلون راغلی دی. په کانګرس کې د ټرمپ د سرګرده مخالفانو په شمول د دواړو دواړو سیاسي ګوندونو استازو د هغه د اقدام ملاتړ وکړ، خو ځینې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې له مخکې نه باید د کانګرس نه منظوري اخیستې وي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشر میرمن نانسی پیلوسی د امریکا نظامي اقدام مناسب ځواب وبالو، او په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر سناتور مچ مکانل وویل چې د دې اقدام د امریکا دښمنانو او دوستانو دواړو ته یو قوي غښتلی پیغام ورسو. هغه زیاته کړه، فکر کوم چې زموږ د اقدام به په سیمه کې زموږ سنی انډیوالان په دې ډاډه کړي چې امریکا د نړۍ په مختلفو سیمو کې د تعمیري نقش د لوبولو تکل کړي، او هم به روسان، ایران او شمالي کوریا په غوږ وهل شوي چې امریکا په نړۍ کې د خپل مشرۍ او لیډرشپ د خوندي ساتلو لپاره چمتووالی لري.
ترنډونکو خبرونه د امریکا غاک آشنا رده نووریدل د هم د روانه خبرونه لمړی مطلب. په داس حال کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علماي اسلامي ګوند خپل ګوند د تاسیس د سلمي کلیزې لمانځل پیل کړی دی، د افغانستان حکومت د دغه ګوند له مشرانو نه غوښتي دي چې د دینی ګوند په توګه دی په افغانستان او پاکستان کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره پر وسلوالو ډلو د خپل نفوذ نه کار واخلي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری پر راپور کوي.
افغان حکومت وی د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علمای اسلام له ګوند څخه یې تمه داده چې د یوې اسلامي مذهبي ډلې په توګه په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې د سولې ټینګېدو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت مین دایو الحق عابد امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ګوند مرستیال او د پاکستان د سنا د مجلس مرستیال مولانا عبدالغفور حیدری د تیر ورځې څرګندونو په اړه چې پکې هغه د پاکستاني طالبانو سخت جګړې څخه د لاس اخیستلو او د په ډله کې د شاملولو غوښتنه کړې وه، ویل چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند یو مذهبي ګوند دی او د افغانستان تمه دا ده چې دا ګوند به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د خپل نفوذ څخه کار واخلي.
یکی اجتماع را میگه و طالبا را به پروسه صلح یا پروسه سیاسی دعوت میکنند.
خاغلی بدویل دا چې هغه د خپل ګوند اجتماع را غواړي او طالبان سولی بهیر او سیاسي بهیر سره یوځای کیدو ته وربولي، کیدې شي چې د پاکستان د خلکو په ګټه وي، خو هغه څه چې زموږ تمه ده جمعیت علماء پاکستان دی او دینی مرجی او دینی ارزښتونو ته په پام لرنی باید په سیمه کې د سولې د ټینګېدو وسیله شي. او اوس او کړی چې د دوه هیوادو او هغه جریانونه چې په افغانستان کې د کرکېش سبب شوي پرې نږدې شي، له دې زیات کرکېش ته دوام ورکړي. افغانستان او پاکستان د دوه مسلمانو هیوادو په توګه یو بل تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مرسیل تیر ورځ په خور سره نږدې د خپل ګوند د اجتماع جوړولو وړاندې پاکستاني طالب وسلوال ته بلنه ورکړه چې وسله دي په ځمکه کې دي او له دغه ګوند سره دي یو ځای شي. د کعبه شریف یو امام شیخ صالح ال طالب ته د دغه اجتماع کې د ګډون بلنه ورکړ شوی، او هغه هم تیر ورځ په خور رسیدلی دی. په دغه اجتماع کې د کعبه د یو امام د ګډون سربیره د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر ته هم بلنه ورکړ شوی ده. دغه ګوند د دې درې ورځې اجتماع چې نن پیل شو، هدف د دغه ګوند د تاسیس سل کاله پوره کېدل خو دي دي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په اجتماع کې د سعودي وتلي دینی عالم د ګډون په اړه افغان حکومت خوشبینه دی چې په دغه اجتماع کې دغه ګډون به سخت دلیزي د سولې ته وهڅوي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت مین دایو الحق عابد ویل چې په روسي کلو کې د افغانستان په اړه د حرم شریف دریز ډیر خو
شکه نیست که نهال حرم شریف خصوصا د تای چند سال اخیر موقف خوب دار.
خاغلی عابد ویل په دې کې شک نشته چې حرم شریف په تیر روسي کلو کې هم د افغانستان او هم د تروریزم په اړه خ دریز درلود. زموږ ته مدا ده کاغوی د یو سرګند پیغام سره پاکستان ته راشي او په پاکستان کې سخت دلیزي ډلې په سیمه کې سولې ته وهڅوي، شاید یو ښه اقدام وي. خو د مخه چې هغه کوم پیغامونه خبرې کړي هڅون کې وو. زموږ ته امید دا ده چې پاکستان ته د هغوی سفر یو مثبت قدم وي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت مین ویل چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند اجتماع ته افغان دینی عالمان نه دي بلل شوي. د افغانستان او پاکستان د چارو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د دغه اجتماع جوړېدل د پاکستان د حکومت یوه هڅه ده چې پاکستاني طالبان پاکستان حکومت سره سولې ته وهڅوي. د افغانستان د چارو کارپوه احمد سیدی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د کعبې شریفې د امام رسیل به د دغه اجتماع په پای کې د پاکستان د پوسټ پر وړاندې د پاکستاني طالبانو د جګړې د مشروعیت په اړه فتوا هم ورکړي.
اخر داسې فتوا ورکوي چې هغه طالبان چې په پاکستان کې دي اوس د پاکستان سره جنګیږي، یعنی داسې فتوا ورکوي چې باید د پاکستان سره به نه جنګیږي. زما باور دا ده چې یو لوبه ده، یعنی عربستان سعودي هم غواړي چې هلته جلسه جوړ کړي، همدلته غواړي چې بل لوبه وکړي. دغه میټنګ چې نن ما وکتل د مولوي فضل الرحمن دومره قوت او دومره صلابت نشته.
د مولانا پزرامان په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند د اجتماع په داسې حال کې جوړ شوی چې په افغانستان او پاکستان کې سخت دریځو ډلو د پلیتون له امله سیمه کې نتي اندېښنې زیاتې شوي، چې له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې هم ترینګلتیا ډېره شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن نوري. په سوریې د امریکا د توغندیو د حمله په اړه روسي توند خبرګون خدلای، خو د امریکا متحدانو بیا د بشار الاسد د حکومت پر پوځي اډې د امریکا بریت ستایلی دی. پر سوریې د امریکا د توغندیو د حمله په اړه پام وکړي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خبرګونونو ته.
د امریکا پوځ د جمعې په ورځ د سوریې پر ملکی وګړو د هغې کیمیاوي حمله په ځواب کې چې ویل کیږي د بشار الاسد رژیم کړی ده، د دې هیواد د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د لسګونو توغندیو برید وکړ. روسیې په سوریه کې د امریکا د توغندیو د پرونی حملې په وړاندې په غبرګون کې له امریکا سره هغه قرارداد فسخ کړ چې هدف یې د منځني ختیځ په هوایي قلمرو کې د پیښو مخنیوی او د الوتنو تنظیم دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حمله پر یوه خپلواک هیواد تیری او د نړیوالو قوانینو نقص بللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په تاشکند کې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د غونډې په حاشیه کې وویل د امریکا د حملې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړي دي. لاروف وویل چې امریکا د ولسمشر اسد لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه هیڅ راز ثبوت نه لري. د غیر حکومتي ټولنې لخوا د چمتو شوو تصویرونو پر بنسټ عمل کړی دی. لاروف زیاته کړه دوی حتی د ثبوت د وړاندې کولو زحمت هم ځان ته نه ورکوي او یوازې تصویرونه ښیي. دوی د ماشومانو د عکسونو په ښودلو کې مبالغه کوي او پر هغو تصویرونو اتکا کوي چې د ملکي دفاع د ډلې په څیر غیر حکومتي ټولنو چمتو کړي دي. دې ډلې د سوریې د رژیم په ضد څو بیلابیل اقدامات پارولي دي. روسیې همداراز د سوریې د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت همداراز ویلي دي چې له پرونی برید وروسته به د سوریې د هوایي مدافع سیستم پیاوړی شي. روسیه او ایران د سوریې اصلي متحد هیوادونه دي. تهران دا حمله غندلې. اسنا خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وایان بهرام قاسمی له قول لیکلی چې پر سوریې د امریکا له لورې د توغندوی حمله اورانونکې او خطرناکه وه. نور هیوادونه هم غبرګونونه ښودلي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان امریکا ته د چین د ولسمشر د سفر په اړه د معلوماتو د شریکولو تر څنګ پر سوریې د برید په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې بیجنګ تل په نړیوالو مسایلو کې له زوره د کار اخیستو مخالف او د سوله ییز حل پلوی دی. خو برتانیا، اسرائیل، ترکیې، استرالیا، ایټالیا او څو نورو هیوادونو د دې حملې هرکلی کړی دی. د برتانیې دفاع وزیر وویل چې امریکا د دې حملې په اړه له برتانیې سره تماسونه ټینګ کړي دي. د استرالیا صدر اعظم وویل دا برید بشار الاسد ته یو سنجول شوی او مناسب ځواب و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي امریکا د دې اقدام کلک ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا حمله یو مثبت ګام و، خو زیاته کړه چې دا اقدام کافي نه دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې سوریه کې د بشري حقونو سرغړونې ته په پام سره د امریکا دا اقدام د درک وړ دی. د ایټالیا صدر اعظم پاولو جنټیلونو وویل چې د ټرمپ اقدام د بشري جنایتونو په وړاندې یو ځواب و، او د اروپایي کمیسیون وایاندې وویل متحده ایالاتو د دې حملې په اړه اروپایي ټولنې ته خبر ورکړی و.
اوس هم درندونکو د ټکنالوژۍ په هکله یو راپور لرو. د کاسپر په نامه یو انسان ډوله روبات د اتیزم د ناروغۍ لرونکو ماشومانو سره د مرستې په خاطر ډیزاین شوی دی او د دوی سره مرسته کوي چې د لویانو او نورو ماشومانو سره په افهام او تفهیم کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د فن پشان اتیزم لرونکو ماشومان له خلکو سره د تماس او خبرو په برخه کې مشکلات لري، خو د کاسپر لروبات سره دغه کار ورته اسانه دی. کاسپر د بریتانی د هارد فورتشر په پوهنتون کې د یو ماشوم په اندازې جوړ شوی روبات دی چې له اتیزم لرونکو ماشومانو سره مرسته کوي د گیمونو او سندرو له لارې اجتماعي تعامل او افهام او تفهیم زده کړي. دغه روبات په ریموټ کنټرول کنټرولیږي.
روبات تراپیست یا طبیب ته زیات فرصتونه ورکوي، ځکه ماشومان له روبات سره افهام او تفهیم کوي
او یا افهام او تفهیم خوخیږي. ځین وختونه یې مخته ګوري او د انسان په پرتله روبات ته ډیر مستقیم ګوري.
بن رابنز وایي د کسبه روبات ډیر انعطاف منون کیدی او د هغو یو سلو او یا ماشومان له اړتیاو سره سم ځان عیار کړی چې په تیرو لسو کلونو کې ورسره لوبي کړي. د ماشومان په چلند باندې لوی تاثیر درلود. یو ماشوم نه غوښتل چې لخپلو همسرفیانو سره ډوډۍ وخوري.
موږ د هغه د هڅولو لپاره کسپر ته ډوډۍ ورکول ورسره شروع کړل او هغه واقعا کسپر ته له ډوډۍ ورکولو خوند واخیست. کله چې وږی شي ډوډۍ خوړلو ته مجبوروي او دې ته ورته نور شیان. هغه اوس د خپلو نور همسرفیانو سره په ګډه کار کول شروع کړي او له هغوی سره په ګډه ډوډۍ خوري.
دې ډول خبرونو یې له جوړونکو سره مرسته وکړه چې د کسپر په پروګرام او ظاهري شکل کې تغیرات راولي او مؤثریت یې زیات کړي.
دغه اوږدمهاله زده کړه ډیره مهمه ده، ځکه مهمه ده چې معلومه شي آیا دوی هغه تجربې او مهارتونه چې د روبات سره یې د لوبو کولو پر وخت ترسره کوي په صنف یا کور کې له نورو سره هم کوي که نه.
کسپر لا تر اوسه یو امتحاني نمونه ده، خو جوړونکي وایي دوی غواړي هر ماشوم ته چې روبات ګټه رسولی شي هغه د کسپر روبات وي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږ یاستئ. یوې جرندګړي د ایتوپیا په شمال کې د غنمو او جوارو غټې او درنې بورې په خرو برولې او بازار ته وړلې. د جرندې خوندې رومان مولګې ته وایي په لومړي سر کې په خرو کته نه کېښودله او نه یې هم قبضې درلودلې، خو وایي کلی چې دغه کارونه 15 کاله وړاندې وکړل د خرو په وضعیت کې غټ بدلون راغی. اوړه به چې کله ډیر تاوده و نو د خرو شاګانې به یې سوځولې، بدن یې زخمي کېده او پوست یې هم خرابېده. کله به مو چې په هغوی بار اچوه ډیر به نارامه ول، خو اوس بیا ډیر آرامه دي. میرمن مولګیتا په خپل کار کې دغه بدلون وروسته تر هغه راوسته چې د ډانکی سانکچوري یا د خرو په نزای لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې برخه واخیسته. دا یو غیر دولتي ټولنه ده چې مرکز یې په برتانیا کې دی. دوی په ایتوپیا، کینیا، مصر، مکسیکو او هند کې کوښښ کوي چې د خرو لپاره د ژوند کولو شرایط ښه کړي. ملګي ته وایي خرو ته به یې هغه خاورې خزلې او پاتېشوني ورکول چې په ژرنده کې به پاتې کېدل او په دې سره خرو ته د خېټې دردونه پیدا کېدل. ځینې به یې دې ته هم مجبوره کېدل چې د ولګې د لاسه تیږي او شګې وخوري چې له امله به یې مړه کېدل هم. خو کله چې د ډانکی سانکچوري د خیریه ټولنې لخوا په ورکشاپ کې برخه واخیسته نو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به خپل خرو ته سمبوس او نور ښه خواړه ورکوي. مولګي ته به پخوا خره کلینیک ته هم نه بول، خو اوس یې د هغوی د روغتیایي حالت د معلومولو لپاره په منظم ډول د حیواناتو روغتون ته بیایي. دې کار په ایتوپیا کې نور ژرندګړي هم هڅولې دي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په ایتوپیا کې تقریبا 2 میلیونه خره شته چې خلک پرې اوبه، لرګي او د کورونو د جوړولو مواد له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. خلک هم د یو ځای نه بل ځای ته د تلو لپاره د خرو نه کار اخلي، خو د غویانو، پسونو او غواګانو په پرتله خلک خرو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. کله چې خره ناروغه شي بهر یې پرېږدي چې لیوان او کفتاری وخوري. ډاکټر بارجیا دوما چې د ایتوپیا لپاره د ډانکی سانکچوري د ټولنې استازی دی وایي د خرو سره دا ډول ناوړه رویه نه یوازې حیواناتو بلکې د سیمې اوسیدونکو لپاره هم ښه نه ده. هغه په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
ډونکیز آر وایټل فور د لایولیهود آف د رورل کمیونټی.
خره په کلیوالو سیمو کې د خلکو په ژوند کې ډیر مهم رول لري. خلک په کلیوالو او حتی خارونو کې هم د خپل مالونو د انتقال لپاره د خرو نه کار اخلي. په ایتوپیا کې خره د خلکو لپاره د پیسو د ګټلو یو مهمه وسیله ده. خدا چې عام خلک د خرو په حق له د پخواره هیڅ ښه نظر نه لري، نو بدبختانه هغه شان رویه ورسره نه کوي چې باید یې وکړي. د ډانکی سانکچوري خیریه ټولنه د 1995 میلادي کال را په دې خوا د ایتوپیا په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره کار کوي. هغوی د خرو د معاینې او درملنې لپاره وړیا کلینیکونه لري او پروسه کال تقریبا د 1,15,000 خرو علاج کړی. ډاکټر هاګوس یهیدو چې د ډانکی سانکچوري سره د 13 کلونو را په دې خوا په ایتوپیا کې کار کوي د خپلو فعالیتونو په هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
We also used media, newspaper.
من د خلکو د خبرولو لپاره خوندې ته زو. په خبرونو، رادیوګانو او نورو لارو چارو هم خلکو ته خپل پیغامونه رسو. د حیواناتو نړیواله ورځ هم هر کال لمانځو. د هغه څه دي چې موږ یې په ټولنه کې کوو. په کلیوالو سیمو کې بیا د حیواناتو د خیر ښېګڼې ټولنې لرو چې د خرو خاوندان، دینی عالمان، سیمه ایز حکومتي چارواکي، د ښوونځي استادان، د کرنې او مالدارۍ د ادارې استازي او نور ادارې پکې برخه لري. دوی ټول په دې کار کوي چې څنګه په ټولنه کې خلک دې ته وهڅوي چې د خرو سره ښه رویه وکړي. ډاکټر یهودو وایي پخوا به خلک په دې شرمېدل چې خپل خره ډاکټر ته بوزي، خو اوس هر څه بدل شوي دي. دوی د حکومت نه همدارنګ غوړي چې د خرو په حق له عامه پوهاوی او دا چې څنګه باید رویه ورسره وشي په کار ده چې د کرنې او مالداری د وزارت په پروګرامونو کې شامل شي.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
د فرار روغتیای چارواکي په دې هڅه کې دي چې هر ډول ممکن وي د پولیو واکسین په کمپاینونو کې بارون تیار رامنځته کړي. د دې ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د فرانه امن او لری پرتو ولسوالیو ته به د پلاو په لیږلو سره د پولیو واکسین لمن پراخه کړي. هغه زیاته کړه په دې سره به د فرا ولایت د نعام نسیمو ټول تر 50 کلونو شکته ماشومان د کمپاین په هر دوره کې د ګوزن ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي.
کوشش لري چې زموږ ساحات د پلان څخه هیڅ پاتې نشي او ټول ساحات د فرا د کوشش باندې راشي او هر ساحه چې لرې ترین ساحه حتی هغه ساحه ته موږ کوشش کړی چې حتی پلایتان واستو چې هغه کلي چې ډېر په د دوو ولایتو د ترموبیلز واقع دي هغه ساحه ته موږ تر کوشش لاندې ونیو.
بل پلو په فرا کې د سیمه ایزو رواجونو کارپو عتیق الله مطمئن وایي د دې ولایت په ټولو پښتون میشتو کلي او بانډو کې خلک 15 وخته په جماعتونو کې ملایانو ته ناست دي او اړینه ده چې په دې ډګر کې دینی عالمان مخته کړی شي تر څو د اسلام له نظره د پولیو واکسین ګټې کلیوالو ته بیان کړي.
حکومت دی تر ډیره ځکه افغانستان یو سنتي ټولنه ده، تر ډیره دي دیني علماو ته دا رول ورکړي تر څو په یو سم اساسي ډول باندې عامه پوهاوی وکړي. دیني علماوي د جمعو په ورځو باندې د خطبې له لارې خلکو ته دا ووایي چې ګرانو وړونو، کورنیو خپل اولادونه واکسین کړي. واکسین د ژوندانه یو اساسي ضرورت دی.
د فرا مدني فعالین هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پولیو واکسین پر ناسم تطبیق اندیشمن دي. نقیب الله نیکمل د فرا ولایت مدني شورا مشر زیاتوي چې ولسونه او چارواکي باید د فرا مرکز او ناامن سیمو ترمنځ د پولیو واکسین په تطبیق کې متفاوت چلن و نه کړي او ماشومان د پولیو واکسین په مټ د ګوزن له خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري.
هر چې انسان ستا، هر څوک چې مسلمان وي، هر څوک چې افغان وي، دا د صحت موضوع ده، د انسانیت او د مسلمانۍ او د بشریت موضوع ده. اړتیا دا ده چې په دغه برخه کې دوی لاس په کار شي، پرته د دې چې څوک د چا اولاد دی، څوک دی، چیرې دی، باید واکسین شي. دغه پیغام تر خلکو پورې ورسي چې صحت نه په دولت پورې اړه لري، نه په طالب پورې.
باید وویل شي څه باندې یوه کال را وروسته د فرا سیمه ایزو چارواکو په وینا د پولیو واکسین په پراخېدو سره په دې ولایت کې د ګوزن یا پولیو خطرناکې ناروغۍ کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
د هرات سیمه ایز چارواکوي کچېرې ښځو ته مهم کلیدي رول ورکړ شي، نو دوی کولی شي چې د کورنیو شخړو په مخنیوي کې مؤثره او ښه رول ولوبوي. دوی وایي چې ښځې کولی شي چې په جنگ کې هم د نارینه وو د ښکېلتیا مخه ونیسي. تفصیلی په دې راپور کې اوري.
د هرات ولایت والی محمد آصف رحیمی دا خبرې په یو ورځنی هغه کانفرنس کې چې د سولې په پروسه کې د ښځو نقش تر سرلیک جوړ شوی و کړی دي. ښاغلی رحیمی وویل تر اوسه د سولې په ولایتي کمیټو کې ښځو ته ښه او رغنده برخه نه ده ورکړل شوې. همدا موضوع د دې سبب شوی چې خزه د کورنیو شخړو په حلولو کې مهم رول نشي لوبولی.
در بخش حل منازعات بوده دهی خانما باید بیشتر شوند. در بین خانواده ها وقت اختلافات ایجاد
د شخړو د حل په برخه کې باید د خزو ونډه ډیره شي. کله چې کورو کې اختلافات پیدا کیږي که په حل کې د خزو نقش ډیر شي نو ستونزې به ازر حل شي، ځکه خزی په ډیر اسانۍ کولی شي دوه کورنۍ چې منازعه کې شریکې دي سره نږدې او خبرو ته حاضرې کړي او په خپلو زامنو او مېړنو فشار راوړي تر څو اصله په لاس کې وانخلي او منع کړي.
افغان خزه په دې باور دي چې هیڅ کله دوی ته په مشرتابه یا رهبری کې لازمه برخه نه ده ورکړل شوې او په ډیرو کمو مواردو کې په رهبری کې خزه لیدل شوې دي. د افغانستان د خزو چارو وزیر هم د سولې او د هیواد مشرتابه برخه کې د افغان خزو د رول ډیروالی غواړي. دلبر نظری وویل د شخړو په حل کې په مستقیمه توګه خزو ته برخه نه ورکول د دې سبب شوي تر څو په زرګونو خزه د شخړو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
در نظر نگرفتن نقش و خواستهای زنان در این پروسه ها به یقین صلح واقعی و پایدار را و بار آورده نمی تواند.
در صلح و نورو پروسو که در خود و نقش لپامه غرزول شوی به یقین سره چه در بخی پایلی و نلری. پا هم ده خاطر د سولې په پروسه او د شخړو په حل کې د ښځو نقش او دوی ته پام له هغو مهمو وارد څخه دي چې باید جدي توجه ورته وشي. اوسنیو شرایطو ته چې وګورو دا یو مهم ګام دی چې ښځو ته نه یوازې د سولې او شخړو په حل کې برخه ورکړ شي، بلکې په مشرتابه او تصمیم گیری کې په خاصه توګه هم باید دوی فعاله ونډه ولري.
باید برایشان نقش رهبری و اشتراک در تصمیم گیری داره شود.
پر از حال که چه افغان ټولنه تل د نارینه و لخوا رهبری کیږي، خزه تل د ټیټ موقف نه شکایت کوي. خو فاطمه جعفری د هرات ولایت د ولایتي شورا غړي په دې باور ده چې د سولې په پروسه کې خزه ته ونډه ورکول به د سولې ناکامه پروسې سره ډیر مرسته وکړي.
زنان با وارد شدن به پروسه سولې و باورمند شدن به سولې میتونن که مانع حضور برادر و شوهر و پدر خود به صحنه های جنگ شوند. در واقع این زنان
کله چې خزه د سولې په پروسه کې ګډون وکړي نو کولی شي چې په جنگ کې د ورونو زامنو او میړونو د ګډون مخه ونیسي. خزه د جنگ په عایداتي صنعت کې شریک نه دي او نه هم د جنگ نه کومه ګټه ترلاسه کوي، بلکې ترې زیانمن کیږي. نو په همدې خاطر د سولې په برخه کې کارونه او ګامونه رښتینی وي. او بل مهمه خبره دا ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون د عدالت تامین او په جنگ کې د قربانیانو د راتلونکي تضمین لپاره موثر تمامه.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش یادونه او په حق له خبرې کړې دي، خو د دې کانفرنسونو جوړول په دې برخه کې دا پیغام رسوي چې حکومت په دې برخه کې لکه څنګه چې لازمه ده هغه سه قوي اقدام نه دی کړی.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شیبو کې دری خبرونه شروع کیږي.